ګرانو دوستانو ستړي مشهي اجمل اندیمو د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم پایلم له خبرونو کو د بغلان سیمه ایز چارواکي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د ویناچاو د مرمۍ د چاودنې له کبله درلک ترلګه د یو ماشوم د ټپکیدو او څونورو د یو ماشوم د وژل کېدو او څونورو د ټپکیدو خبر ورکي په بغلان کې د طالبانو د امنیت کمانډانې ویان مولوی شیر احمد برهاني وایي چې دا پیښه د مرکزی بغلان ولسوالۍ د کونه قلعه په سیمه کې شوې او یو ماشوم پکې وژل شوی و تن ور ټپیان دي خو د دې سیمې اوسیدونکو په دې پیښه کې د دوو ماشومانو د وژل کېدو خبره کړې د ښاغلي برهاني په خبره د غبرمۍ ماشومانو موندلې وه غوښتلې چې په کباړي وپلوري چې په دې وخت کې چاودلې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې شارزدا فیری د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې په یو لړ نور موضوعاتو ترڅنګ د راتلونکي میاشت په دوحه کې د افغانستان په اړه د ښکېلو هیوادونو د جوړیدونکو غونډې په اړه خبرې کړې دي بختر خبري اژان شې طالبان اداره کوي نن چهارشنبې په یو ریپورت کې ویل چې په دې کتنه کې د حق چې د حقانی په دفتر کې شوی میرمن یودی چې په ټول افغانستان کې د امنیت ستاینه کړو همدارنګه د هرات لزلزله زپلو هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو سره د همکاري په ګډون د نورو بشري مرستو ډاډ ورکړی دی ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش د ویان رسیالی سټیفانی ترامبلی د جنوري په څلورمه په نیویارک په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې ملګرو ملتونو په پام کې لري چې په دوحه کې د افغانستان په اړه دوهمه غونډه جوړ کړي د اروپایي ټولنې په شمول نړیواله ټولنه په افغانستان کې هغه بندیزونو ته اندېښمن دي چې طالبانو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو لګولې دي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي غنم د افغانستان ستراتیژیک محصول دی ځکه د افغانانو اصلي خواړه ډوډۍ ده د ادارې نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلی چې غنم د افغانانو د کالوري دوه درېمه برخه جوړوي او زیاتوي ډیر بېوزلي خلک له ډوډۍ پرته نور څه لږ خوري د ادارې یوه ویډیو هم خپره کړې په هغې کې په دې اړه چې څه ډول افغان بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه برابروي او توضیح کوي معلومات ورکوي په دې ویډیو کې په مزار شریف کې د دې ادارې د مشر او د تخمونو د متخصص احمد ضیا آریا وایي سکال په پام کې لري چې د 4.2 میلیونه افغانانو لپاره 1500 تنه د اصلاح شوو غنمو تخمونه تولید کړي ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې د زیاتو شو حملو په نتیجه کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله زیاته شوې په اوکراین کې پر بشري حقوقو د ملګرو ملتونو څارونکو امنیت ماموریت په خپل نوي ریپورت کې ویلي چې یوازې په تیر دسمبر میاشت کې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اوکراین 101 ولسی وګړي وژل شوي دي او همدارنګه 491 ټپیان شوي چې دا د مخکنی میاشت پر تله د مرګ ژوبلې په سلو کې څه کم وبیش لوړوالی ښیي تاسو له ازادي رادیونه خبرونه اورئ د فرانسې ولسمشر پرون اوکراین ته د وګدو واټن وشتون کې کروس توغندوی او بمونو د سپارلو پلان اعلان کړ ایمانوئل ماکرون په یو خبري کانفرنس کې همدار راځول چې ک ډونالد ترامپ د امریکا انتخاباته وګټي دی بل هغه سره د ګډ کار لارې چاري ومومي د فرانسې ولسمشر زیاته کړې چې اروپا باید د امریکا د انتخاباتو نتایجو ته لپام پرته دی ته چمتووالی ولري چې خای متحده ایالات په بل ځای کې لومړیتوبونه ولري دا خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو وړاندې په خبرونه کې واوري چې پاکستان په بلوچستان ایالت کې د جیش العدل ډلې پر مرکزونو د ایران وروستی برید په سختو ټکو غندلې ویل دي چې هغه به جدي عواقب ولري پر دې موضوع په ریپورت سربیره همدارنګه دا چې د پاکستان سره کوم امکانات شته دي او راتلونکي به په سیمه کې څه د مشل د برخې د ازادي رادیو د مشل د برخې له یو همکار اسرار علم مومند سره مرکام لرو که وختو دا به مواوري چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري ناورین او کمزوري روغتیايي سیستم لامل په دغه هواد کې هر ورځ د یو ویش میاندو د مړینې خبر ورکړی دی دوی وایي چې همدارنګه 143 ماشومان هم هر ورځ له دې کبله اخیستمن کیږي نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
پاکستان په بلوچستان ایالت کې د جیش العدل ډلې پر مرکزونو د ایران ورسته برید په سختو ټکو غندلې ویل دي چې هغه به جدي عواقب ولري د ایران دولتي رسنیو تیر ورسول چې په دغه بریدونو کې د جیش العدل چې په ایران کې په دی ورستوي کې د څو حملو مسولیت اخسته مشر او مشران او ځینی غړي وشل شوی دي. نور را سره نوریاس نوری په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، تاسو نه بجزیات وورو.
بلې ان صاحب، مننه. پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ایران توغندوی بریټ پکله کغندلې او هغه په خپل هوایی قلمرو یو لمسون کې تیرې بللې ده. په هغه لمه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه خبرې کړي، دغه بریټ پکله کغندل شوې او ویل شوې چې په نتیجه کې دوه بیګونا ماشومان وژل شوي او درې جونې ټپيانې شوې دي. په هغه لمه کې په خبر شوی اعلان کې ویل شوی چې د پاکستان پر ملي حاکمیت دغه تیری بشپړ د نه منلو دی او کېدای شي جدي عواقب ولري. د ایران دولتي رسنیو د سیشن بي د ورځې نو وخت وویل چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غرسې مکه د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په توغندوی او ډران الوتکو وشتلې دي او لمنځه وړې دي. خو د اسوشټد پرس خبري اژانس راپور لمخې دولتي رسنیو دغه راپورونه پرون چهارشنبه له کومې توضیح پرته لری کړل. د ایران سپای پاسداران ته نږدې تسنیم خبری آژانس په راپور کې ویلي وو چې په نښه شوې سیمه غذایي دی چې د ایراني چارواکو د ادعا له مخې د جیش العدل ډلې یو لوی مرکز پکې پروت دی. د ایراني چارواکو د ادعا له مخې د توغندوی او ډران الوتکو په ذریعه په دغو بریدونو سره د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه له منځه وړي دي. جیش العدل چې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي په یو بیان کې چې آنلاین خپور کړی منلي چې پر دوی برید شوی دی. د دغه بریټ په خبرګون کې پاکستان بهرنیو چارو وزارت دغه راز په اسلام آباد کې د ایران لوړ پوړی ډیپلوماټ هم اظهار کړی او خپل سخت اعتراض ورته وړاندې کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دغه راز په اعلامیه کې دغه بریټ یو غیر قانوني عمل بللی او ویلي دي چې هغه له دې پلوه زیات د اندېښنې وړ دی چې د پاکستان او ایران ترمنځ د اړیکو ډېر نور چیلنجونه هم شته، نور چینلونه هم شته. په اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان تل ویلي چې تروریزم په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره یو ګډ ګواښ دی او هغه همغږي اقدام ته اړتیا لري او زیاتوي دا ډول یو اړخیز اقدام د ښه ګاونډیتوب له اړیکو سره سر نه خوري او کولی شي دوه اړخیز باور او اعتماد ته جدي زیان ورسوي. د پاکستان په بلوچستان کې د ایران لخوا دا برید وروسته له هغه شوی چې جیش العدل ډلې په دې وروستیو کې د ایران د سیستان بلوچستان په راسک کې په ایرانی پولیسو د یوه برید مسؤلیت په غاړه واخیست. په هغه برید کې یو ایرانی پولیس وژل شوی و. تر دې مخکې هم جیش العدل ډلې تیر دسمبر د ایران په همدې سیمه کې د پولیسو یو مرکز تر بلید لاندې راوستوي او لږ تر لږه یولس ایرانی ځواکونه یې وژلي وو. د امریکا په ګډون ایران او یو شمېر لویدیځو هیوادونو جیش العدل ډله یو ترهګر سازمان ګڼي. دې ډلې دغه راز په 2019 کال کې د ایران د سپای پاسداران اړوند بسیج ځواکونو پر یو بس د ځان وژونکي برید مسؤلیت هم اخیستی وو چې پکې د دغو ځواکونو وویشت غړي وژل شوي وو. د اسوشټد پرس خبری آژانس د راپور له مخې ایران شک کوي چې پاکستان د هغه د مهم سیمه ایز سیال د ایران د مهم سیمه ایز سیال سعودي عربستان په اشاره د دغه سخت دریځ سنی ډلې ملاتړ کوي.
ډېره زیاته مننه نور صاحب. اما سمو چې مخکې وویل د ازادي راډیو د مشل څانګې نه راسره اسرار علم مومند په سټوډیو کې دی. د دې موضوع تعقیبي او ساری مومند صاحب ستړی مشي. د نور صاحب په ریپورت کې مو واوریدل چې ایران سره ښایي دا شک چې پاکستان د خپل سیمه ایز لوی ملاتړ سعودي عرب په اشاره یا لږ تر لږه په لمسونه د جیش العدل ډلې ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی هغه چې په ایران کې بریدونه کوي او د ایران او سعودي رقابت خو هم په سیمه کې ډیر دی. تاسو راته دا ووایئ چې مخکې ایرانیانو د جیش العدل په اړه باندې پاکستان ته خپلې اندېښنې یا شکایتونه څرګند کړي وو چې دا ډله په دغه پاکستاني تر دغه لاندې واک لاندې خاوره کې فعالیت لري.
بلکل دی دغه راز شکایتونه هم کړی وو او د پاکستان په خوري وزیر اعظم عمران خان د پاکستان ریاست ته ویلو د پاکستان سویا شي د پاکستان په خوري وزیر اعظم عمران خان په خپل د منلي و چې باید د افغانستان خلاف د پاکستان زمکا نورونه کارول شي. د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان چې کله د ایران سفر کړو نو خپل سفر پر مهال هغه د سرګندونې کړم وي نو داغه نورو سبب پاغوي منې سخت نیو کې هم وشي په هواد دننه پوزیشن ډلو د دې نه علاوه د کما د جشولہ دل وسلواله ډله ده نو د سنی بلوچ وسلواله ډله ده
دوی چیرته متمرکز دي یعنی د دوی فعالیتونه په پاکستان کې دیننه څنګه ورته کتل کیږي چیرته دي کم ځای کې دي څومره محسوس دي دیننه پاکستان کې
دوی د بلوچستان په پنجګور او داسې کیچ او نور چې کومې سیمې دي زیاتره هلته کې دي او دوی چې زمونږ سیمه کې کوم خلکو سره خبرې کیږي نو غوښ چې دي کې زیاتره هغه وسلوال لچی هغه وی ایرانی ژبه وی خو دی بلوچ او د پاکستان په مختلفو سیمو کې دوی پټتي زی پرزې دي د 2012 سم نه دوی دغه کې موجود دي په بلوچستان کې او دغه راز دوی په ایران کې د یو شمیر وسلوالو بریدونو ذمہواری اخیستې ده او دوی غواړي چې کومه بلوچستان سیستان سیمه ده هغه له ایران جلا کړي دوی دغه لپاره مبارزه کوي وسلوال مبارزه کوي لږ وخت رهیسې په دغه سیمه کې
تاسو فکر باندې دغه بلوچ ملت پال ډلې چې دي چې پاکستان کې دي بلوچستان دي خپلواکۍ لپاره یا د بلوچستان د حقونو لپاره مبارزه کوي دوی سره دا ډلې څومره اړه لري نه لري
نو د دوی سره چې په دې منګه څومره لکه زه خپل تاسو په دغه سیمه کې زمنګ کله د خلکو سره خبرې کیږي نو غوي دغه وسلوالې ډلې چې دي کوم بلوچ وسلوالې ډلې هغه د پاکستان خلاف دي او دا جشول عدل څنګه چې وختي تاسو پر راپور کې هم وردل چې دا سونی مسلکه ډله ده او دوی دا غتور لګی چې د پاکستان ریاست د دې وسوال ډلې ملاتړ کوي نو ښکاره خبره ده چې د دوی خپل منځي هغه سي روابط نشته دي لکه څنګه یو ډله د پاکستان خلاف جنګیږي او بل په پاکستان تورن ده چې دوی د ایران خلاف کاری د عربو په ملاتړ باندې یو کستا سویا چې په تیر وختونو کې څو واری د پاکستان حکومتونو ویلي چې سعودي عرب پاکستان ته ډالۍ ورکړلې د پیسو په شکل کې د سينورو مرستو په شکل کې نو بیا دغه نورسته بیا هم چې موږ سیمه کې خلکو سره خبرې کوي په هانو سره خبرې کوي هم وایي چې دغه مرستي سعودي عرب ځکه پاکستان ته ورکړي چې هغه په دغه سیمه کې د سعودي چې کوم جګړه دا یا دغه چې کومي دغه دغه مختوري پالیسی دغه مختوري
وس دغه ملچې ایران کړي دا دی پاکستان په خوره کې دین دا کمساری د لکتر لګا په ورستوي کلونو کې پاکستان لا د مخه د خپل نورو دوه غونډیو سره مسایل لري هغه کې افغانستان په خانه حکومت مو پاکستان تورنه و چې په خپل خوره یې هغه وسلوالو یا سخت د زو تزیور کړي چې افغانستان کې فعالیتونه کوي چې طالبان ته اشاره و او طالبان په واک کې رسیدلي هغه طالبان سره د پاکستانی چارواکو ستونزې ښکاری ظاهرا یو بل باندې پړیا چی له هندستان سره په خاني ستونزې ده ایران سره یو څه اړیکې د دوی با ثبات وی لکتر لګه په یو بل باندې ډیر سخت انتقادونه نه کول تاسو له دغه حملې نه ورسته په پاکستان کې څاک سلمل په پاکستان وخی او د ایران او پاکستان د راتلونکو اړیکو لپاره سلر ده
په 2013 2014 2019 کې هم دغه سي په پاکستان دنه د ایرانی سره د ځواکونو لخوا بریدونه شوې دي خو دا لومبېزلې چې په ایران کې د بازارن خلاف ځواک سره نږدې یو نیمه سرکاري خبري اجانس ته سنیم اوویلی چې دغه بردونه دوی کړی دي که څه هم راپور کې منګوارو دي چې هغه یو خبرونه وسلري کړی دي خو دا لومبېزلې چې داسې شوې دي او دغه وجه دا ده چې په ایران کې کساسو خېلې په ورستوي کې دغه ډیر زیات بردونه شوې دي دغه د وجه نه په ایران باندې فشار وو چې دغه قسمه اقدامات وکړي نو په سیمه کې لکه د مسلم لیگ نون مشر شهبا شریف دغه سينورو سیاسي ګوندونو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر دی ټولو هم دغه فشار راوړ په حکومت باندې چې خامخایو جواب ورکړي او څنګه تاسو اوریدل چې پاکستان د بونو چر وزارت هم ویلي چې دغه بریډ به سخت نتیجې ولري نو په پاکستان حکومت باندې د وخت فشار دی چې خامخا دوی ته جواب وایي خو څنګه چې تاسو ویلي چې د افغانستان سره د پاکستان اړیکې خرابې دي، بلخوا د هند سره اړیکې خرابې دي، او همدغه پښتنه چې نن د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان محمد څکزی نه وشوله چې د افغانستان سره ستاسو اړیکې خرابې دي، ستاسو حکومت چې کوم د ګران حکومت راغلی دی دا تورم په لګول کېږي چې دا کوم د ګران حکومت دی، دا د پاکستان پوځ راوستی دی. نو چې کله نه ګران حکومت راغلی دی نو د افغانستان سره ستاسو اړیکې نورې خرابې شوې، د هند سره هم نورې خرابې شولې، د ایران سره هم خرابې شوې. نو دې وجه څه ده؟ نو هغه همدغه جواب ورکړو چې نیکسټ کوېسچن بل پوښتنه لکه ځواب یې نه کوو.
ډیره زیاته مننه. موږ به ازادي اوریدونکو ته ووایو چې موږ به دا موضوعات څارو په روانو خپرونو کې. هم مننه کوو د مشال راډیو له همکار اسرار العالم مننه دا د ازادي راډیو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وی په افغانستان کې د بشري ناورین او کمزوري روغتیايي سیستم لامل په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میاندې مري او همدارنګه شاوخوا 138 ماشومانم اغیزمنی. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیايي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله ډېرې ښځې او ماشومان زیانمن کیږي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په 2023 کال کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره د مرستې د بیړنۍ غوښتنې په اړه په یو راپور کې ویلي په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میندې مړې کیږي چې له امله 138 ماشومان اغیزمن کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي طبي پیښو، وچکالۍ، د خوراکي توکو کمښت او کمزوري روغتیايي سیستم اړمن خلک اغیزمن کړي، او د افغانستان په 40,000 کلیو کې 9.5 میلیونه وګړي روغتیايي خدماتو ته ډیر کم او یا هم هیڅ لاسرسی نه لري. په دې راپور کې راغلي چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز روغتیايي خدماتو ته د ښځو د لاسرسي ستونزه لا پسې خراب کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري ناورین لا هم د نړۍ له سترو بحرانونو څخه دی. په دغه راپور کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او روغتیايي معلوماتو ته د نه لاسرسي مسأله هم مطرح شوې چې له 34 ولایتونو څخه 13 د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2023 کال کې د بودیجې نشواله تر ټولو ستره ننګونه بللې چې له عملی 212 ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونو فعالیت بند شوه او 2 میلیونه خلک روغتیايي خدماتو ته له لاسرسي محروم شوي دي. همدارنګې د 2023 کال په اگست کې شاوخوا 2800 د روغتیا او تغذیه معلوماتو سیمایزو ټولګیو خپل فعالیتونه درولې چې 140,000 ماشومان اغیزمن کړي چې نمایي تر 15 کلونو څخه کم عمر لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي سره له دې چې د دوی په ولسوالیو او کلیو کې روغتیايي مرکزونه شته خو متخصص ډاکټران او باکیفیته درمل نه لري. د غور ولایت د لعل سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکي خاطرې ازادي رادیو ته وویل
مردم دسترسی تر
پلال مرکز کې خلک روغتیايي خدماتو ته لاسرسي لري، خو په لری پروتو سیمو کې د خلکو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده. روغتیايي خدمات ډیر ښه نه دي، په روغتونونو کې درمل نشته،
خریداري دوا بسیار مشکل است.
په همدې حال کې د بامیان په سمڅو کې اوسیدونکي چمن علي وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله دوی با کیفیت روغتیايي خدماتو ته لاسرسي نه لري.
زموږ اقتصاد له صفر څخه هم تیر دی. په کورنۍ کې شپږ تنه یو، په بامیانو کې په یو غار کې اوسېږو. کار نشته، د څښاک اوبه نشته، دلته خلک ناروغه دي. کوم روغتون چې لرو کله چې هلته ورشو امکانات یې ښه نه دي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د دغه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمیر نورو بنسټونو هم ویلو چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او ژوند د محدودیتونو لګولو روغتیايي خدماتو او بشري مرستو ته د دوی لاسرسي کم کړي او له همدې عمله ښځې د روغتیايي خدماتو له کمښت سره مخ کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
سمغغلا ازادي راديو ناوري اوس هم یو بل ريپورت. د هرات په یو شمیر سیمو کې زینو کسانو او کورنۍ ویل دي چې بي وزلي او فقر د دې سبب شوی دی چې مجبور شي په کم عمر کې خپلې لونی وده کړي. په دې اړه په وروستیو کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې یو بګنون کې رپورټ خپور کړی و. پاره یې پام وکړئ زموږ د همکاري د معلوماتو ته.
متاسفانه سند سال دختر تا پسر 30 سال فرقی نه، یعنی دختر 10 ساله، داماد 40 ساله.
په هرات کې یو موږ چې وای بیوزلی دي ته اړه کړي چې خپل لاس کلنه لور د ناوې په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې راپور کې یاد شي وایي تخلص یې کریمی دی او د هرات ولایت د سبزخارګوټي اوسیدونکی ده. نوموړی چې د لاسو ماشومانو مور د ازادي راډیو ته وویل خپل کم عمر لور یې په 100,000 افغانیو پلورلی ده. کریمی وایي د پیسو په اوږد مهال او لنډه موده کې د هغې اقتصادي ستونزې نه دي هوارې کړې او خاون یې چې 2 کاله وړاندې په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي شوی و د کار توان نه لري. هغې د خپل لور د پلورلو په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره وویل
د هغه کورنۍ نشي کولی هغه په سمه توګه اداره کړي او هغه هم کور نشي اداره کولی. په هر صورت ویلی شو چې دا ماشوم د ستونزو له امله له منځه تللی. زه واقعا د یوې مور په توګه افسوس کوم او زه د هغو میندو او پلرونو لپاره افسوس کوم چې زما په څیر کار کوي.
کریمی زیاته کړه وروسته له هغه د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله اړه شوه چې خپله کم عمره لور وپلوري چې د اچا جوړولو او پلورلو سوداګري یې کوله او د طالبانو حکومت په ډیرو برخو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د هرات ولایت یوه بل اوسیدونکې مریم هم ادا کوي چې د ترور لور یې د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په موخه اړه شوه چې خپله له 10 څخه تر 14 کلنه لور د پیسو په بدل کې وپلورله. د مریم په وینا د دغې معاملې قرباني شوې نجلۍ پلار پر نشو روږدی او مور یې بیکاره ده.
زموږ د خپلوانو څخه یوه د خاله لور مې وه چې اړه شوه خپله لور وپلوري تر څو پیسې ترلاسه کړي او د نورو ماشومانو لګښت پوره کړي، ځکه چې زما د خاله د لور میړه پر نشه روږدی دی او د خپلې مېرمنې او ماشومانو لپاره د کور خرڅ نشي پیدا کولی.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې ویلي دي د هرات ولایت په سبزخارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمر نجونو پلورل زیات شوي دي. د رسنۍ د معلوماتو له مخې په سبزخارګوټي کې چې هلته د بې ځایه شویو خلکو کورونه او خیمې شته، 1,13 نجونې د ناوې په توګه پلورل شوي او د 1,14 نورو نجونو کورنۍ د پیرودونکو په تمه دي. په دې راپور کې راغلی چې دا شمېره د سروې شویو کورنیو 40% جوړوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دغه خارګوټي کم عمر نجونې په $2,000 پلورل کېږي او ډېری یې د پیرودونکو کورنیو ته د ناوې په توګه ځي چې د کورنیو ډېرو کارونو ته اړ کېږي. هغې ته ورته چې میرمن کریمی د خپلې 10 کلنې لور د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل که څه هم تر دې وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې کم عمره ودونه یو څه عام وه، خو د کورنیو اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د نجونو پر وړاندې ښوونځي او تعلیمي مرکزونو دروازو له تړل کېدو وروسته یادې لړۍ ظاهرا زور اخیستی. که څه هم د طالبانو حکومت په 1400 لمریز کال د لیندې په میاشت کې فرمان ورکړ چې نجونې دې د خپلې خوښې له مخې واده وکړي او ملکیت باید ونه لري، خو ظاهرا خلک د اقتصادي اړتیا له امله دې کار ته دوام ورکوي. دغو کورنیو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کم عمره نجونو خرڅلاو د دوی د اقتصادي ستونزو دایمي حل لاره نه ده، بلکې د ډوډۍ د پیدا کولو لنډمهاله لاره ده چې بیا یې د قربانۍ نجونو لپاره دومره لوړه ده چې هغوی له فزیکي ستونزو او خفګان سره مخامخ دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه او بخې دی. ماخام له 6 بجو نه د سهار تر 6 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:09 اوریدل شي. همدارنګه د سهار له 6 بجو نه د ماخام تر 6 بجو پورې د ورځې په جریان کې په لنډو څپو 19.25 متره اوریدلی شي. پاکستاني چارواکو له افغانستان سره د سوداګرۍ د بندیدو او د ویزو د بندیز په اړه رپورټونه تش تبلیغات بللي. دا په داسې حال کې ده چې کابل کې د پاکستان سفارت له 4 ورځو راهیسې د ویزو پروسه بنده کړې او په دې سربیره د تورخم دروازه د جمعې له شپې تړلې ده او د بیا خلاصون لپاره یې خبرو نتیجه نه ده ورکړې. صفي الله ستانکزی نور جزئیات لري.
د پاکستان حکومتي سرچینې وایي په کابل کې د دوی سفارت د ویزو په برخه کې درامېسته شوې تخنیکی ستونزې په حل باندې کار کوي. دغه منابع او د نوم د ناخستلو په شرط د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي هغه راپورونه چې ګواکې پاکستان پر افغانانو ویزې بندې کړي ناسم او د دوی په خبره یوازې پروپاګاندا دي. په خو هم افغانانو د پاکستان د ویزو لپاره په میاشتو میاشتو انتظار ایست خو د وروستیو راپورونو په اساس د پاکستان سفارت له څو ورځو راهیسې د ویزو د صادرولو بهیر درولای دی. په خوال رسنیو هم ګڼو خلکو د سفارت لخوا د ویزو د غوښتنلیکونو رادیدو په اړه شکایتونه کړي. په دې سربېره له تیر جمعې راهیسې د تورخم دروازه هم د ترانزیت په مخ تړلې او دواړو غاړو ته لږ تر لږه زر باروړونکي موټر ایسار پاتې دي. د دې لارې د بیا خلاصون لپاره د طالب چارواکو او پاکستاني لوري خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. د پاکستان چارواکو بیا د ازادي راډیو مشال څنګه ته ادعا کړې چې دوی له خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره سوداګري نه ده بنده کړې. اخو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګړې خونی مشر خان جان الکوزي ازادي راډیو ته ویل چې د لارې بندیدو تر ټولو ډیر تاوان سوداګرو ته رسیدلې.
درې سو کانټینر هغه طرف ته موټر خالي د پروټو ولاړې دي، خالي د مالټې او د کینو. دا د پاکستان نقصان دی، همدارنګه زمونږه نقصان دی. د مختر ډېر موټر ولاړې دي کانټینرونه، یعنی د ورځې حادي اقل یو لک ډالر دواړو طرف ته تاوان رسیږي.
په سرحد کې د شخړو او ځینو نورو لانجو په خاطر په خوام تورخم او سپین بولدک تړل شوی او ورسره د ویزو پروسه له خنډ سره مخ شوی. خو دا ورشنون کې د پاکستانی لوري د اقداماتو یو لوی علت د مولانا فضل الرحمن پلاس د طالب مشرانو پیغامونه بولي. له دې ډلې د افغانستان او پاکستان د مسایلو شنون کې او خبريال سمي یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
د مولانا فضل الرحمن په لاس چې افغان طالبانو مشرانو کوم پیغام پاکستان ته استولې ده، هغه ځینې حلقې په پاکستان کې ناراضه شوی دي او یو شمېر په دې فکر کوي چې افغانستان سره باید ټول روابط لمنځه ولاړ شي، اقتصادي روابط، د خلکو تګ راتګ روابط او حتی ډیپلوماټیک روابط ډیر کم تعداد ته راښکته شي. دا څنګه بری کی چې مولانا فضل الرحمن سفر د کومه مثبته نتیجه ورکړي؟ بلعکس، د نرموړي سفر نو ورسته په سمدستي ډول تجارت له افغانستان سره بند شوی ده او پاکستان له خوا د ویزو صادرېدل بند شوی دي او هغه ویزه درخواستونه چې ورکول شوی وو په یو ناڅاپي ډول اکثریت یې منسوخ اعلان شوې دي.
د پاکستان د جماعت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیرونی افغانستان ته سفر کړی او د طالبانو د رهبر مولا هیبت الله اخونزاده او نور غنو چارواکو سره لیدلی وو. مولانا فضل الرحمن ویلی وو د پاکستانی لوري پیغامونه او د ریس بل طالب مشرانو سره شریکوي. پاکستانی چارواکي په خپل واد کې د بردونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او سره تړل یو ډلو اچوي چې د دوی خبره په افغانستان کې پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار دا رد کړي چې افغان خورې بل چاته ګواخ پیښوي.
تاسو لا پیغامونو
شنو ګورلم؟ ام سایه د یو زوی می شي سو یو ری نه دی څلو را یا له درو نه دی درې د شي دی چې د سر سلیب کې کار کوي. ای بی بی شتي ور ته ژ مومنان و ام د سر خوشی نه جوړې مې د سر نه جوړې زلرم سبز ما خراب دی دا سابي فشار سم دی یو منګی د غنلر وسمه او چا خیرات کرا کړی ما یو دانه یو خوبه کبه په یو خوبو په مغارم دي دا قبله د غارم دي پنج یو لور مې ریني ته ناس ده بل لور مې بل ته ناس ده زه چا ته وځو زه د خپل بیا د لیم دا زه یم نه کړلم د زړه نه جوړی سم دا صاحب د سم دا سره زخم زین د زړه نه جوړی دا وسې چنه ای ته پتل و زړه دې په شادلې چې شیبا کوم ژوند ته انسان یې کوم په مرګ نه هم خوشاله غاړې مې دی پنج
زه به فاطمه نه میژم نو زما خامخا دوه ویش کال به زما د کوم توف کیږي انا وز دا غر ایس بیا مې د خپل کې اعتماد په یو خاري غریبي لویان کړ انا دوه د امن میوه دا یو زوی مې شهید سو تیارو ویشته چې بزګرو اغه شي سو بیا د دې ځای د بل راوختله د بل مرور نه د بل تک شین و اغه بیا چکار وسو اغه شي سو سر د خلاصو ان اوس دا یم ناس یم یو خپلم کولم زبی می دم زند دي ناس دي نو چکر چکر یو بس د سر نه سي دغه کندې نر نه لرو په کور کې زو د غنجون تل دي د ادي وس نور په دې کې شي د پرتی دي دوه دوه پای کټه باسي خرتي د وی و د بل انجلی په لاس مې کا کښنیان خو نو د دوه نشان دي کښنیان دي خو بیا چې د ګلتي وټ سړی نه دوه د دې نو سړی سو کې زو چې سره د ګټي ورته سو کو نه دل څه د ګټي دا ونه لرم او زه په سیاسرو په دنجوړ ماشه دې توای راس زموږ کوم بل پریو دا وای راس زموږ وړي وټه کو دا وای راس زموږ دا داشري